سلامونه، سهار مو بخیر. په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص، سنګسار او د درو وهلو د حکم په اړه د طالبانو د سترې محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه. دوی پرون په یو بیان کې وویل دا ډول سزاوې غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د محاکمې د عادلانه توب په اړه جدي اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی پرون وویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنګسار 10 حکمونه صادر کړي دي. د ښاغلي اقانی په وینا دوی همداراز پریکړه کړې چې د بدعملۍ په جرم پر څلور تنو دیوال چپه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاري نه کړل شي. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه.
دا نظام چې کوم دی موږ دومره منحصر نه کړي، دومره کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خالق ځانونه پکې وبولي. دا نظام په ټول راشریکان دی.
د تر دې وړاندې د تیر کال په دالو میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست. د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي. د محرم اینجا دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو تله درنه کړي. محرم اینجا چې د وطن د کیڼ اړخي ګوند مشر دی پرون له کاندیداتورۍ تیر شو او خبریالانو ته وویل دا پریکړه یې د خپل هیواد لپاره وکړه. ټاکل شوی د ترکیې د ولسمشرۍ انتخابات سبا ترسره شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا لري. په دغو کسانو کې لسګونه زره سوډاني کډوال هم شامل دي. په چاد کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مسؤول پیر هونوارت پرون په یو بیان کې وویل په دغه هیواد کې د زیانګالو لپاره د خوراکي موادو د برابرولو په خاطر فوري مرستې ته اړتیا لري. په سودان کې د الفتح البرهان په مشرۍ د اردو او د محمد حمدان د قلو په مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونه د ملیشو ترمنځ د نښتو درې اونۍ وزي. په دې موده کې له سودان څخه تر 150 ډیر کسان چاد ته کډوال شوي. بریتانیا وایي اوکراین ته کروز راکټونه ورکوي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل تاییدوي چې بریتانیا اوکراین ته ستورم شادو توغندي ورکوي. دونه ویل چې اوکراین ته به دا ډول څو توغندي ورکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پانی ازادي راډیو .com او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي راډیو ته ورشئ او د خبرونه التام ولولئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان سترې محکمې پرون د عمران خان نیول غیر قانوني بللی او د هغه د خوشي کولو امر کړی دی. عمران خان ته ویل شوی چې د جمعې په ورځ باید د اسلام آباد محکمې ته هم ورشي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په ځینو ولایتونو کې د بازوان په نوم یوې ډلې د افغان جنو لپاره ځینی ښوونځي فعال کړی دي.
ما اول ته ما د یو ټولګي نه شروع کړی و اړتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غوښتل چې مونږ ته هم ټولګي شروع شي او زمونږ هم انجونیز تکړه وکړي.
له پاکستان سره د سوداګرۍ په کمیدو هم له خانجان الکوزی سره غږیدلی چې د سوداګرۍ او صنایع د خونې یو مسؤل ده.
خو د دوی واردات صحیح ده چې 400 میلیونو ته راښکته شوي دي، او د دې د راښکته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی عموما په بازار کې.
د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د لږې بودیجې په تخصیص باندې هم ریپورت لرو چې ځینې غبرګونونه یې پارولي.
دا پیسې په دې معیار ورکول کېږي هېواد ته چې ته څومره کرکټ د پاره په داخلي کچه باندې کار کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان ستري محکمې پروند عمران خان نیول غیر قانوني وبلل، خو ویل چې د محکمې تربل غونډې پوری دی د پولیسو تر څارنې لاندې وي. د عمران خان په اړه د ستري محکمې پریکړه د نوموړي د مخالفانو لغبرګون سره مخامخ شوې ده. تفصيل اسمت ساروان اورو.
د پاکستان ستري محکمې پرون پنځشنبه د پخواني صدر اعظم عمران خان نیونه غیر قانوني وبلله او د هغه د فوري خوشي کېدو حکم ورکړ. خو د محکمې په عین حال کې عمران خان ته ویلي چې نن جمعه د اسلام آباد استیناف محکمې ته حاضر شي. عمران خان د سه شنبه په ورځ د اسلام آباد استیناف محکمې له مخې ونیول شو، چې له کبله د نوموړي پلویان وپارېدل او په ټول پاکستان کې په اعتراضونو پیل وکړ. د ستري محکمې رئیس عمر عطا بندیال په محکمه کې عمران خان ته وویل چې دی په غیر قانوني ډول نیول شوی دی. خو عمران خان بیا ویلي چې نوموړی د اسلام آباد له استیناف محکمې څخه تښتول شوی او په ډنډو وهل شوی دی. پر عمران خان د فساد تورونه لګول شوی، خو ده دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په سیاسي انګیزه نیول شوی دی. د مسلم لیگ د نونډلې یوې مشرې مریم نواز د عمران خان د خوشي کېدو پر پریکړې په خبرګون کې ویلي چې عمران خان فتنه دی او د سترې محکمې رئیس دفاع کړې ده. د عمران خان پر نیول کېدو هم ډیرو خبرګونونه څرګند کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد پرون په څو ټویټونو کې هله څرګنده کړه چې د پاکستان مشران دا درک کړي چې اوسنۍ لارې نیخ په نیغه یوې کنګې طبيعي. له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر حالاتو چې د عمران خان له نیول کېدو وروسته سخت کړکېچن شوي خواشینی ښکاره کړې ده. د عمران خان د نیونې په اعتراض کې د نوموړي د پلویانو په پرونیو اعتراضونو کې لښته لږه نه تنه وژل شوي او تر 2000 ډیر نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې په مظاهرو په چیره بیا په خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو کې سلګونه تنه ټپیان شوي هم دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته غوږیست. پاکستانی سوداګر وایي په بیلابیلو دلایلو افغانستان ته صادرات کال په کال کمیږي. د دوو هیوادونو ترمنځ په سوداګري راکړه ورکړه کې عمده ستونزې څه دي؟ اسمت سارون په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو له مرستیال او سرپرست خانجان الکوزی سره مرکه کړې ده. لومړی دا پوښتنه ورنه کړې چې ولې د افغانستان او پاکستان سوداګري د تیرو کلونو په نسبت چې 1.3 میلیارد ډالرو ته رسېده سږ کال 800 میلیون ډالرو ته کمه شوې ده.
دا دقیقه خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیاتو او وس رقم شوې ده. لکه دوی چې څنګه ویل دي خصوصا د دوی واردات موږ ته کم شوې دي، ګر چې زمونږ صادرات ورته زیات شوې دي. صادرات زمونږ په د اخرو کې تاسو ته معلومه ده په د امارات پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 400 میلیونو ته راښکته شوې دي، او د دې درښکته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی عموما په بازار کې، سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کمه شوې ده په مارکیټ کې، او یو څه د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2018 کې منګ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا منګا 10 میلیارډ د 12 میلیارډ نه زیات اتا یو وخت 15 میلیارډ ډالر په اندازه باندې منګ واردات لرل صادرات هم په وخت ډیر کم و یا 500 میلیون او یا 800 میلیون ډالر او اوس د نوري دنیا سم زمون صادرات را کم شوې دي په د اخرو کې پر اوس کال زمون واردات تقریبا د شپږو میلیارډ ډالر په اندازه شوې دي نو د پاکستان سره هم زمون تجارت را ټیټ شوې ده یو بل دقیق علت یې دا ده چې واقعا مشکلات شته دي او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکی مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت دوی سره کم شوی دی.
علی کوزی صاحب، پاکستانی سوداګر وای په تورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوالتیا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري ودونه کی. تاسو هم په تورخم بیا سپین بول ده کې له ګمرکی مسولانو دا ډول شکایتونه لري؟
بلې، دا چې پاکستان تاجرانو کوم ادا کړی چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي او هلته اموال په وخت او زمان سره طی مراحل کې گینه. یو بل مشکل جدي دا ده چې هلته تخنیکی امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک دی، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی، یو سرک واردات هم کیږي، په یو لاره هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل هلته تخنیکی امکانات ډیر زیات کم دي، پرځن د الکترونیک مسائل هم ډیر زیات سخت دي، کله انټرنیټ موجود وي کله نه وي موجود. او بل لا چې هلته هنګرونه او لارې او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي.
خان جان الکوزای و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری په کمیدو باندې غږیده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې غاله پکې ډیره تولیدیږي یو ډول خطرناک ملخ پیدا شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا ملخ د افغانستان اقتصاد ته له 280 تر 380 میلیون ډالر مالی تاوان اړولی شي او د غیواد د خوړو امنیت له جدي ستونزو سره مخامخوي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې د غلې د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي د ملخو د هجوم خبرداري ورکړ. د دې ادارې پر اساس په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې ملخ لیدل شوی چې مخ په ډېرې دودي او تازه راپورونه شي چې هرات او غور ته هم خبره شوې ده. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او استازی ریچارد ترینی چارت وایي د افغانستان په دغو ولایتونو کې د مراکشي ملخو خپرېدا لوی اندېښنه ده، ځکه چې دا ډول ملخ د غلو دانو په شمول 150 ډوله نباتات خوري او کروندګرو او ټول افغانانو ته لوی مالی زیان اړوي. د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات شخورنې څانګې عامر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی وویل باید مخکې تر دې چې ملخ د هګیو اچول پیل کړي دوا پرې وپاشل شي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملخانو سره د هګۍ د لمن وړلو د مینې او پسرلۍ په وخت کې د ځمکې یو کول دی، یعنی کله چې ځمکه یوې سي تقریبا دا خاوره 12-15 سانتیمتر په ژوروالي چې چپاسي نو دغه د ملخانو هګۍ یعنی چې تر خاوره لاندې کیږي او دا هویته دره وټولیا د تخریق زمينه ناخوالې کوي. او همدارنګه بل موثره کړنلار د ځاري تومې استعمال دی چې اکثرا د سبو سره د نور غذایی مواد سره د ځاري تومې او د کیږي دا غوي په خورل سره غوي د جهاز نی جهاز دلاري لمنځه دي.
په ورسته دوه ځلونو چې لمړی 40 کالو بیا شل کاله په خوا په افغانستان کې د ملخو سیلونه راغلی وو. د دغه هیواد د غنمو 15% حاصل یې لمزه وړی وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وایي اټکل کیږي چې سږ کال به په دې هیواد کې د غنمو حاصل په تیرو درو کلونو کې تر ټولو ښه وي، خو د ملخو هجوم یې لمزه وړي او ممکن د سږ کال په پای کې او راتلونکی کال په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت په حیرانوونکي ډول خراب کړي. مراکشی ملخ په درسنړی کې غلو او نورو نباتاتو ته تر ټولو زیات ضرر رسون کې ملخ کړل کیشي، او که سش کال د ملخ ډیره خپاره شي نو له 200,000 څخه تر 1,200,000 ټنه غنم لمزه وړل شي، چې دا د افغانستان د ټولو غلې د کالنی تولید څلورمه برخه ده. سش کال د تیرو کلونو خلاف وچکالی نشته او شرایط د ملخو د ودې لپاره ډیر برابر دي، ځکه چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د ملخو د ودې لپاره مناسب ورشتونه وشول. په هنمل رحیمی د مراکشی ملخو د ودې او هاګي اچولو په اړه وایي:
ریګي منطقو کې د شتون کې اګیج دي چې هر کال دوی هجوم راوړي، هغه څنګه کلونه چې دوی د پاره شرایط مساعد وي دوی پر کښتو کاروندو باندې هجوم راوړي، حمله کوي او ډیر ځانونه پېښوي.
د افغانستان په همدی برخو کې که شرایط ورته برابر وي لکه سش کال چې دی مراکش ملخ د می او جون میاشتو ترمنځ په غونډیو او دشتو کې هګي اچوي، بل کال یې د مارچ میاشتې په وروستیو یا حمل میاشت کې ملخ له هګیو راوځي او شاوخوا واښه خوري.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لام لشپګمو ټولګوی پورته تر پوهنتونه د افغان جونو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي. د بازوان ښوونیز بنسټ په نوم یوې ادارې په ننګرهار، لغمان، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې د 200 نجونو لپاره د زده کړو کورنۍ ټولګي جوړ کړي دي. دغه ښوونیز بنسټ مسؤله یلدا بازوان وایي په دې ټولګیو کې د 45 ښوونکو له لوري د لومړي تر 12 ټولګي نجونو ته زده کړې ورکول کیږي. جزئیات له نرګس مومند حسنزی اورو.
ما اول ته ما د یو ټولګي نه شروع کړي و، اړتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غوښتل چې مونږ د هم ټولګي شروع شي او زمونږ هم انجونې زده کړي وکړي، نو بیا د دوی سره زه هم د رقم ور سره پر مخ کې تلم.
یلدا بازوان چې د پېښور پوهنتون د ښوونې روزنې په برخه کې د لیسانس او د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي دي، د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو کورنۍ ټولګي جوړ کړي دي. یلدا بازوان په 2021 کال کې د یلدا بازوان ښوونیز مرکز په نوم بنسټ پرانیست چې د لومړي ځل لپاره د ننګرهار او وروسته د لغمان، میدان وردګ او لوګر ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې 200 نجونو ته د زده کړو ټولګي جوړ کړل. یلدا بازوان ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي چې نورو ولایتونو ته هم دغه ښوونیز فعالیتونه وغځوي. هغه وایي په دې سره غواړي چې لرو پرتو سیمو کنجونو ته د کار او د زده کړو زمينه برابره شي.
نو ما سره دا یو فکر دی، یو وجلې هم بې تعلیمه پاتې نشي او ټولې جنکه زده کړو ته لاسرسی ولري. د خپل ولایت او د دینه مشروع کړی ده په کوم ځای کې دغه سي جنکه وي چې هغه زده کړې ته لاسرسی نه لري، چې مونږ وتوانګو او پر روانه کې تر څو ژوند یم د دې سره مونږه مرسته وشو کړی.
اغلی بازوان وای پزینو سیمو کې لشپغم تر 12 او پزینو نورو سیمو کې لومړی تر شپغم ټولګین جون ته زده کړی ورکوي. دا وای او 200 جون ته د 15 خون کله لوري زده کړی ورکول کیږي. د دې په خبر دغه خون کو ته خپل شخصي شتمنۍ میاشتنۍ ماشونه هم ورکوي. مروا چې په دغه ټولګي کې د بیولوژي درس ورکوي وای د بوختیا ترڅنګ ورته یو اندازې پیسې هم ورکول کیږي چې د کور میاشتنۍ گزاره پر روانه ده.
دغه منځر د ډیرې انجونو هیلي پیر درا ژوندې کړي او په ډیرې خوون کو په ډیرې زده کوون کو باندې ډیر بد اخیزه کړي وان تر دې چې خو په کورونو کې په رواني تکلیفونو باندې اخته شوي. خو په دغه کار سره موږ وکولې شو چې د هغه مړشوي هیلي پیر درا ژوندې کړو او د زموږ لپاره یو ډیر ښه افتخار دی. په دغه بنسټ کې کوم کورونی ضرورتونه مو چې دي دغه بنسټ په کار کولو ځان تلاش تراوړو.
ګلالای د لاسم ټولګي زده کوون کې وای مړې هیلي بیرته ژوندې شوې دي، خو ویر لري چې دا هم ور باندې بند نشي. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
د طالبانو پر اتلو سره موږ له ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شو. خو ځکه چې ستنې دوه هیله لمنځه تللې وه ځکه د ښوونځي دروازې زموږ پر مخ باندې بندې وې، خو هغه خلک چې زموږ لپاره هڅې وکړې او موږ ته یې درسي توکي ولېږل او موږ وخت ضایع نه شو. د ښوونځي سیستم په هماغه رقم دلته هم روان دی، زموږ پر وخت باندې امتحانونه وي او پر وخت باندې ټول مضامین موږ ته تدریس کیږي او زموږ د ټولو بیا روښانه راتلونکي ته یوه هیله پیدا شوه.
طالبانو پر افغانستان له دویم ځل واکمنیدو سره سمدستي وروسته د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې بندې کړې. وروسته یې پوهنتونونو ته هم د دوی پر تاک بندیز ولګاوه، خو په ځینو سیمو کې له لوستو میرمنو او ځوانانو نجونو ته آنلاین او حضوري زده کړې پیل کړي دي چې تر دې دمه د زده کوونکو په وینا پایلې مثبتې دي. افغان زده کوونکي د دغه هڅو ملاتړ کوي او ورته خوښي دي، خو ویره لري چې واکمن طالبان پرې د زده کړو د لارې هم بندې نه کړي او د زده کړو په برخه کې یو ځل بیا د دوی راټوکېدلې هیلې بیرته مړاوي نه شي.
له خبرونو ور اخوا،
د ټولګي ته بیا هم خراغلی ورزول فريدي سیال اورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سراغلی.
د بریټانیا چاپ میل انلاین خبرونه د افغانستان کرنیز محصولاتو ته د ملخانو د ګواښ په اړه یو مطلب خبر کړی دی. په مطلب کې د ایشوټډ پریس خبري اژانس راپور په حواله ویل شوی دی چې د افغانستان څو ولایتونه د ملخانو د حمله له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په حواله راغلی دی چې د افغانستان له 40 ولایتونو حداقل اتی د ملخانو د یو ډول چویل کیږي مراکشي ملخان دی له ګواښ سره مخامخ دی چې کرنه او حاصلات له منځه وړي. خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د مشر ریچارج ترینچ هارت په حواله ویلي د ملخانو ګواښ په هغو سیمو کې ډیر دی چې د افغانستان د غلو د کندو په نوم یادیږي. د هغه خبره د ملخانو د حمله با د کاروندګرو خلکو او د ټول هیواد لپاره خطرناک وي. د میل انلاین خبرونه په ټکو په روان کال کې د ملخانو یو لوی بریټ کولای شي چې له 280 خطر 380 میلیون ډالر په ارزښت د کرنې په برخه کې د افغانستان اقتصاد ته زیان واړوي. خبرونه د طالبانو د کرنې مالداري او اوبولګول وزارت ویاند مصباح الدین مستعین په حواله لیکلی دی چې وایي لاستونزو خبره دی، هڅه پیل کړی دی او غواړي زیانمنو سیمو ته د ملخانو د لمنځوړلو لپاره لازم مواد ولیکدوي. کرکټ نیوز خبرونه په خپل روستۍ غنه کې د بریټانیا مشهور سپینر ګریم سوان له قول لیکلي چې وایي کچرتا راشد خان او نور احمد په همدې ډول چې وسلو بکوي دوام ورکړي افغانستان کولای شي چې د یو ورځنی ولوبن ریوال جام وګټي. سوان چې د بریټانیا د کرکټ په تاریخ کې یو مشهور سپینر دی، د هند روان کال د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې د دغه دوو افغان لوبغاړو د لوبو ډیرستاینه کړې ده. د خغلی سوان په خبره ټول نړۍ باید له هند سره سیالي وکړي چې دا ډول د کرکټ لوبغاړي لري. پرته له افغانستان څخه چې راشد خان او نور احمد یې د نړۍ په کچه تر ټولو غوره لوبغاړي دي. د سوان په خبره کې دا ډول لوبغاړي همداسې لوب وکړي افغانستان کولای شي چې نړیوال جام وګټي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د آی سی سی د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته د 14.2 میلیون ډالرو بودیجه ټاکلې. د کال خود کرکټ یو شمیر کارپوان بیا یاد اندازه پیسې د افغانستان لپاره کمې بولی. د کرکټ پوانو په باور افغانستان د نړیوالو لوبغاړو په لرلو سره د نړیوالو لوبو د ترسراوي او همدارنګه ګڼو نورو تخنیکي برخو ته په کتو د ډېرې بودیجې مستحق و. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د 4 شنبه ورځ نه وخت افغانستان په کلنی ډول 14.2 میلیون ډالر بودیجه اعلان کړه. افغانستان ته دا بودیجه د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ ورکول کیږي. سره لدی چې د کرکټ نړیوال شورا لخوا تازه اعلان شوی بودیجه د افغانستان لپاره د تیرو کلونو په پرتله 2 برابر زیاته ده، خو د بشپړ غړیو لرونکو هیوادونو په کتار کې بیا د افغانستان بودیجه تر ټولو هیوادونو کم ده. د آی سی سی د پریکړه ته یو شمیر افغان کرکټ پوهان بیا خبرګونونه خوډلی. د افغانستان کرکټ بورډ پوهانی اجرایی رئیس شفیق الله ستانیزی په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړي شوی بودیجه خوشی نه دی او دی په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه ورکول کیږي. شفیق الله ستانیزی استدلال کړی چې افغانستان د نړیوالو ستورو لوبغاړو د لرلو، د لوبو د ترسراوي او ګڼو نورو تخنیکی مسایلو په برخه تر دې ډېری بودیجې مستحق و. د کرکټ د چارو بل کتونکو بادام احمد زی بیا وایي چې افغانستان د حکومتي کرکټ او همدارس د نړیوالو لوبو د نه درلودو لامل د دې کمې بودیجې مستحق ګڼل شوی دی. ښاغلی احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تر دې مابې پورې هوادونه چې موږ زیاته بودیجې اخلي او کرکټ کې هم موږ په لیول کې ورسته دي د یو معیار رانیولای دی. دوه خبرې کېدلی چې یوه خبر دا چې د افغانستان په داخلي کچه باندې څومره چې اړتیا ده هغه سه کرکټ موږ نه لرو، او دویم قدم کې د افغانستان د روزنې برخه، د افغانستان د روبسارۍ برخه، د افغانستان د خلو بغالو جوړولو برخه، دا پیسې په دې معیار ورکول کېږي هیواد ته چې ته څومره کرکټ لپاره په داخلي کچه باندې کار کوي.
د ښاغلي احمدزي په خبره افغان کرکټ بورډ نشي کولی د کورني کرکټ د ودې او همدارس د نړیوالو لوبو لپاره ټاکل شوي معیارونه د آی سی سی لخوا د ورکړل شوي بودیجې په اساس برابر کړی. موږ هڅه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د ورستی اقدام او همدارس د کرکټ د مبصرینو د اندیښنو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ نظر واخلو. خو د دې ادارې ویاند او نورو چارواکو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د کرکټ نړیوال شورا هر کال د خپل بشپړ غړو لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ د ودې په مخه ځانګړی بودیجه ټاکي. په 2024 کال کې د کرکټ نړیوال شورا د خپلې کلنۍ بودیجې د اعلان په ترڅ کې افغانستان ته د ټولو 12 غړو لرونکو هیوادونو په منځ کې کم بودیجه ټاکلې ده. هند به هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاته بودیجه، یعنی 211 میلیونه ډالر ورته ټاکل شوی. د کرکټ نړیوال شورا هغه هیوادونو ته چې د کرکټ د ودې لپاره پکې زیات کار وشي او ډېرې پیسې مصرف کړي په همغه اندازه بودیجه لوړه ټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
ورزو. نورستان ته د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د اف او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام په مالی مرسته درې پروژې پیل شوي. په دغو پروژو کې سربند، ویاله او د اوبو درې ډنډونو جوړول شامل دي. دغه پروژې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ به پرې لګښت راشي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د سندیزي فرعي حوزې مسؤلین وایي د اف او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مالی مرستې د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د اوبو جمع کولو درې ډنډونه او د یو سربند جوړولو او د یوې ویلې د بیا رغولو چاري پیل کړي. د یاد ریاست سرپرست مشر مولوی محمد علي فاروقي ازادي راډیو ته وویل په هر ډنډ کې به 140,000 لیتر اوبه ځایږي. د ویلی او سربند جوړېدو سره به په زرګونه جیربزمه کې ته اوبه ورسیږي. د هغه په وینا چې یادو پروژو کې په زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابره شوي، پاتو میشتو کې به چارې بشپړې شي او ټولې 15 میلیون افغانۍ به پرې لګښت راشي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښتي چې په خپل کلی کې ورته د نفقې پیدا کولو زمينه برابره شوي، او لبل لوري د سربند ویلی او ډنډونو جوړولو سره به د اوبو د نشټوالي لستونځي اخلاص شي. انجنیر نصیر الله وای د چکبندونو او یا د اوبو ډنډونو جوړېدو سره به د سیلابونو مخاوني ول شي، او همداراز به ورسره د زمکه لاندې اوبو کچ هم لوړ شي.
چکبندونو جوړیږي، چننګراج کلی کې جوړیږي، زیارت کلی کې او شکوټ کلی کې کټوري پروژې دي. یو خدای دا چې زمکه دې ستي چې اوبو رس پورس مخ په ټټړو روانه ده، دا غي د چګې دور لپاره ډیر مهمه دي. بل هغه سیلابي اوبه چې د باران لاره جوړیږي دغه سیلابونو مخنیوي هم کیږي، او بل دغه اوبه چې د ذخیره کیږي. نو بل طرف ته خلک بیکار دي، د خلکو ته به کاري زمينه مساعد شي.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د زمکو خړوبولو پا پر دریو پروژو کار پیل کیږي چې د نورستان په ګډون د هیواد د نورو سندونو او به مهار پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته روان دي او د هیواد دختو باندې سپیر بادونه لګيږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.